آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
یو افغان پولیس و پولیسان وجلی دی په نورستان او شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو حمله شوې دي او جمهور رئیس اوباما د افریقای مشرانو سره کتلې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. په جنوب کې د ملي پوځ کمانډان وایي چې د بهرنو وسلوالو پام اوس د هندي کشمیر په ځای افغانستان ته زیات شوی دی او د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو نه غوښتي دي چې د خپلو استازو احساسات دې کنټرول کړي. په دې حقله باندې به رپورټونه د خبرونو وروسته واوري. اوس خبرونه چې طاهر سکزی او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوو.
یو افغان پولیس د روزګان د ولایت په مرکز تیرنکوټ کې او پولیسان وجلی دي چې دا په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د هغه هیواد د امنیتی قواو په خپل منځي وژنو کې درېمه مرګانی حمله ده چې کیږي. حمله کوونکي وروسته له هغه وتښتې چې په تیرنکوټ کې د تلاشي په یو پوسته کې ډزې وکړې. دا حمله وروسته له هغې حملې وسوه چې کابل ته نږدې د اردو د روزنې په یوه اکاډمۍ کې یو سړی په یوه امریکایي جنرال باندې ډزې وکړې. هغه یې وواژه او نور 15 تنه یې زخمي کړل چې د جرمني یو جنرال هم پکې شامل و. یو بل پیښه دا و چې د افغانستان د پولیسو یو محافظ د سه‌شنبې په ورځ د پکتیا په ولایت کې د ناتو د قواو سره په ډزو کې ووژل شو. په دې وروستیو کلونو کې داسې په لسګونو پیښې شوي دي چې افغان عسکر د توپک خولې ائتلافي قواو ته نیسي او په لسګونو امریکایي او د نورو ملکونو عسکر وژني او د ګډو ګزمو ترمنځ بې باوري راپیدا کوي. دغه خپلمنځي حملې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د سږ کال په پای کې د خارجي قواو د وتلو ترتیبات نیسي.
د نورستان د ولایت نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغه ولایت د کامدیش په ولسوالۍ کې د یو بی پیلټ الوتکې په برید کې 40 وسلوال کسان وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ ته وویل چې د ډرون الوتکې دا برید هغه مهال وکړو چې وسلوالو کسانو غوښتل چې د کامدیش په ولسوالۍ کې په دولتي تاسیساتو باندې حمله وکړي. له بلې خوا د امریکا د بی پیلټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې هم لږ تر لږه 15 تنه یاغیان وژل شوي دي. بی پیلټ الوتکې د شمالي وزیرستان د دتخیلو په کلي کې د القاعده او طالبانو په مورچلونو باندې دوه راکټ وار کړل. 13 میاشت هم په دغه کلی باندې په دوه حملو کې شپږ شیاغیان وژل شوي وو. په شمالي وزیرستان کې د محلي او خارجي جنګیالو د استوګنې ځایونه دي. په دغه جنګیالو باندې دا شک راځي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو په قواو باندې حمله کوي. د پاکستان اردو په دغو یاغیانو باندې چې په شمالي وزیرستان کې ځایونه نیولی دي د جون په میاشت کې یوه لویه تعرضي حمله وکړه او د حملې د پیل کولو نه مخکې د ملکي وګړو نه غوښتل چې د سیمې نه ووځي او په دې ډول تقریبا 1 میلیون خلک دې ته مجبور شول چې نږدې سیمو او ښارګوټو ته پناه یوسي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او افریقایي مشرانو په افریقا کې د تجارت د پراختیا د امنیت پیاوړتیا او د حکومتي مسؤلیتونو په اړه خبرې پیل کړې دي. تر دې مخکې په واشنگتن کې د امریکا او افریقایي هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ عالي جرګه روانه وه چې پکې د افریقا د تقریبا 50 ملکونو دولتي او حکومتي مشرانو برخه درلوده. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې یوه نوې افریقا منځ ته راتلونکې ده. هغه داسې وویل:
I believe a new Africa is emerging with some of the world's fastest growing economies, a growing middle class.
په نړۍ کې د چټکو وده کوونکو اقتصادي هیوادونو او وده کوونکي منځنۍ طبقې په منځ سره تک سره او د نفوسو په چټک زیاتوالي سره به افریقا نړۍ ته داسې بل رنګ ورکړي چې پخوا نه و ورکرسوي. جمهور رئیس وویل چې په افریقا کې د تجارتي مساعدتونو زیاتوالی د دې سره مرسته کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو او د افریقا د لوی وچې ترمنځ اړیکې نوې سي. ښاغلی اوباما وویل:
It's time for a new model of partnership between America and Africa. A partnership of equals that focuses on
اوس د دې وخت چې د امریکا او افریقا ترمنځ په نوي شکل انډیوالي راپیدا سي. د مساوات انډیوالي چې په اساس به افریقا د لیاقت لري چې ستونزې او مشکلات حل کړي او وده وکړي او له همدې کبله موږ دلته راغونډ شوي یو. د سې شنبه په ماښام سپین ماڼۍ دغو افریقایي مشرانو ته دولتي میلمستیا کړې وه چې پکې جمهور رئیس اوباما خپل افریقایي نسب ته اشاره وکړه او وی ویل چې د کورنۍ لپاره د متحده ایالاتو او افریقا ترمنځ اړیکې ډېرې ژورې او خصوصي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته د مورکو د نړۍ د روغتیا سازمان په بلونه یو غونډه وکړي او په دې باندې به خبري وکړي چې د زما په نامه تجربوي درمل دي په افریقا کې د ایبولا په ناروغۍ اخته کسانو ته ورکړي شي او کنه. دوه امریکایي طبي کارکونکي چې په لایبیریا کې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي وو وروسته له هغې چې په دې وروستۍ ورځو کې دغه تجربوي سیرم ورکړی شو د ښه کېدو نښې نښانې څرګندې کړې دي. دغه درمل تر اوسه لا پورې لا نه دی تایید شوی او په انسانانو باندې هم نه دی ازمول شوی او د هغه تولیدونکي وایي چې دغه تجربوي درملو یوازې ډېره محدوده اندازه لري. که دا غونډه د دغه درمل استعمال تایید کړي نو د غونډه به دا هم فیصله وکړي چې دغه درمل چاته باید ورکړي شي.
د حال صدر اعظم مارک رات هغه تحقیقونکي چې په ختیځ یوکرين کې د یوې ماليزیایي الوتکې د راغورځول کېدو په اړه تحقیقات کوي بیرته ورغوښتي دي او وایي چې په سیمه کې جګړو د تحقیقاتو دوام د زیات خطر سره مخامخ کړی دی. ښاغلی رات چې پرون د چهارشنبه په ورځ په حق خبرې کولې دا ونه ویل چې د مړو د پاتشونو د پیدا کولو هلې ځلې به بیا کله پیل شي. هغه فقط تم رول چې دا حالې زلي او پلټنی به هغه وخت بیا پیل سي چې په یوکران کې آرامي راسي. چارواکو ویل چې 228 تابوتونه چې د مړو پاتشونو پکې ایښودل شوی وي نیدرلند ته استول شوی دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړي او د هغه هیوادونو نه چې په روسیې باندې بندیزونه لګولې دي د کرنې او تولیداتو واردول بند کړي دي. د دې فیصلې اعلان پرون د چهارشنبه په ورځ د روسیې په دولتي مطبوعاتو کې خپور شوی او دا هم ویل شوی دی چې ښاغلی پوتین حکومت ته امر کړی دی چې د هغو شیانو یو لیست برابر کړي چې په بل کال کې به یې په واردولو باندې بندیز ولګولی شي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد له دې کبله په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګول چې د یوکراین د کریمیا ټاپو وزمه یې د ځان سره یو ځای کړه او په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو ته وسلې او نورې مرستې رسوي. د بلې خوا د روسیې د خلکو د نظر معلومولو د یوې سروې له مخې چې د لاوادا د مستقل مرکز لخوا د اګست د لومړۍ نیټې نه تر څلورمې نیټې پورې شوي دا ښودل شوي دي چې د ښاغلي پوتین د تایید کچه 80% ته جګه شوې ده. په داسې حال کې چې د جولای د میاشتې سروې د کچه 15% بلل شوې وه. د دغه مرکز د سروې له مخې د امریکا خلاف د روسیې د خلکو نظر هم تر بل هر پخواني وخت زیات منفي شوی و.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل چې د فلسطین د غزې سیمه د تل دپاره د نړۍ څخه تړلې نه سي پاتې کېدلی. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې غزه یوازې د دې توان او ظرفیت نه لري چې خلکو ته کارونه پیدا کړي او اقتصادي وده وکړي. هغه وویل چې دی د غزې د حماس د واکمنانو سره کومه همدردي نه لري مګر په کار ده چې د دغې سیمې خلکو ته د بدلون موقع ورکړي.
پرون د چهارشنبه په ورځ په عراق کې یو مرګانې ورځ وه چې په کې څه د پاسه سل کسه ووجلی شول چې ملکیان او اسلامي جنګیالي دواړه پکې شامل وو. د بغداد په دوو ګڼو مارکیټونو کې د موټر بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 30 کسه وجل شوي دي. یوه چاودنه د صدر د ښار د شیګانو د استوګنې په سیمه کې وشوه او یو بله چاودنه هغې ته نږدې په یو ولسوالۍ کې وشوه. د بلې خوا د عراق د اردو چارواکو پرون وویل چې د موسل په ښار کې چې د یاغیانو تر لاس لاندې دی په یوې ودانۍ باندې په هوایي حمله کې 40 تنه تندلاري یاغیان وجل شوي دي. د دې حملې ښکاره هدف هغه زندان و چې یاغیانو د دیني محکمې او د توقیف د مرکز په توګه استعمالوو.
او د اروپایي اتحاد د فضایي تحقیقاتو یوه بیړۍ په شمسي نظام کې 10 کاله وګرځېده او لومړنۍ فضایي بیړۍ سوه چې یوه لکیداره ستوري ته یې ځان ورساوه. د اروپایي اتحاد د فضایي چارو د ادارې دغه فضایي بیړۍ چې روزیتا نومیږي او 1.5 میلیارد ډالر پورې لګېدلی دي پرون د چهارشنبه په ورځ د اووه شپېته پی چریموف جراسیمینکو په نامه د لکیدار ستوري د 100 کیلومترو مدار ته ورداخله سو او دا د ځمکې څخه څه د پاسه 400 میلیون کیلومتره لیرې دی. روزیتا به بل کال په اوش پته پی لکه ادار ستوري پسې روان وي او په داسې حال کې به د هغه څارنه کوي چې د غستوري د لمر په خوا تلون کړي. د دې ماموریت نتیجه به د نومبر په میاشت کې هغه وخت اعلان شي چې روزیتا اوش پته پی لکه ادار ستوري ته یو تحقیقاتي آله واستوي او دا به لومړنی فضایي تحقیقات وي چې مخکې هیڅ نه دي ترسره شوي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. په جنوب کې د ملي پوس کمانډان وایي چې د بهرنو وسلوالو پاملرنه د هندي کشمیر په ځای افغانستان ته زیاته شوې او په دې لړ کې د تیرو دریو اونیو په ترس کې په کندهار کې په ځینو ولسوالیو ډلیزې حملې شوې. عزیز الله پوپل د کندهار نه داسې رپورټ را لېږلی.
د هلمند تر جبهې جګړې را وروسته په کندهار کې هم تیرې درې اونۍ تر ټولو نه آرامه وې. سلګونو وسلوالو د دې ولایت په ژړی، پنجوایی، میوند، غورک او ریګستان ولسوالیو کې سترې حملې ترسره کړې. په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید حمید وایي چې یوازې په ژړی او پنجوایی ولسوالیو کې د جګړې پر مهال د تیرو دوه اونۍ په ترڅ کې 228 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي چې اکثریت یې د ده په وینا باندنی توندلاري دي چې په خاص ډول پاکستاني او برمایي اتبا پکې شامل دي. د زیاتوي چې په دوه نښتو کې د ملي پوځ له سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور یې ټپیان شوي دي.
په دغه دوه هفتو کې د مخالفینو 228 نفر د دغه 300 نفر نشي دلته د پلان لري چې عملیات ما بین ستل
تفکیک شوی دي کوم یو دوه وادي
یعنی هغه خارجیان چې را له خصان دي برما خلک
د ملي پوځ یاد بستوریز جنرال زیاتبی چې په جنوب کې د جبهې جګړو د پیل اساسي راز پدې کې دی چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو ملاتړ د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په مقایسه څو برابر زیات شوی دی. نوموړي په څرګند ډول وویل چې د جندولا لشکري جنگوي، لشکري طیبه او ګڼنورو باندنیو توندلارو پاملرنه اوس د بل هر وخت په مقایسه د هندي کشمیر او یا هم د پاکستان د ځینو نورو اهدافو پر ځای د افغانستان لوري ته زیاته شوی او دا علت غنی چې په جنوبی ولایتو کې د باندنیو جنگیالیو حضور د جګړو په لومړیو کرښو کې زیات شوی دی.
فعلاً زه درته وایم چې هغه تحرکات چې مخالفینو یا طالبانو په نامه یا د جندلا په نامه یا د لشکر طیبه په نامه په نورو ساحو کې لکه د هند استقامت کې مثلا غرب استقامت کې ایران خواته دغه ټولې د افغانستان ته ترجیح کړي او همداسې دغه د برما خلک چې پاکستان کې موجود و جنګېدل هغه هم ټول افغانستان ته متوجه شوي دي او د افغاني طالبانو تعداد بخي کم دي په ساحه کې.
د 215 متل قلی اردو کمانډان په عین وخت کې خبر ورکړ چې د خپل ماموریت لاندې سیمو کې به د زابل او غزنی ترمن سیمو کې پراخ پوځي عملیات هم جر پیل کړي. د زیاتوي چې د زابل د نوبهار او شاجوی ولسوالیو په ګډون به د غزنی پناوی، ګیلان او ځینو نور سیمو کې پیلیدونکي عملیات د دولت وسلوالو مخالفینو عبوري لار قطه کړي او د هغوی پر ضد به دا ځپونکي عملیات وي.
چغه سره چې د موده زونو د جنوب شرقي زون سره ما باندې کړل لکه نو هغه ما و او نو بهار د خواته چې ګیلان او شاجوی هم د ستاره پورې ته خاک افغان پورې د سره په اړه کوم خبرې پر هغه عملیات چې په نو بهار کې باید وکړي نو بهار د انکشافي د امنیت سایه د انکشاف په اړه کې باید سره کوم خبرې وکړي.
لکه چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې په هلمند او کندهار کې د جګړو نوې لړۍ را پیل شوې ورسره سم د ډیرو خلکو سره د اندېښنې هم زیاتې شوې چې ممکن امنیتي وضعیت یو ځل بیا هغه د څو کالو مخکنی حالت ته وګرځي. خو نظامی مقامات د هر ډول ګواښ په وړاندې د افغان قواوو د پیاوړتیا او جدي عکس العمل ډاډ څرګندوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د دوانو کاندیدانو غوښتي دي چې د خپلو استازو احساسات دی کنټرول کړي او د داسې کړنو مخه دی ونیسي چې د رایو د پلټنې بهیر د خنډ سره مخ کوي. خبریال اکرام شینواری داسې رپورټ را لېږلی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو او د غوی د تخنیکی ټیمونو نه غوښتي دي چې د ریو د پلټنې په وخت د خپلو استازو احساسات کنټرول کړي تر څو د دغه بهیر د زریدلو او یا ځنډ سبب نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور مامنور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د کمیسیون به چاته اجازه ورنکړي چې د ریو د پلټنې د بهیر د دوام په وخت د دغه بهیر په وړاندې ستونزې راولاړي.
په یک مرتبه دیگه از هر دو ستات تیمای تکنیکیشان و همچنان از خود کاندیدا
نرویل یو زلبیز جمهوری اصد دوال کاندیدانو در تیمونو در غوی در تکنیکی غورو او هم دارنگا در کاندیدان نپا جدی توگا غورو چی در خپلو تیمونو در سازو احساسات کنترول کی او داسی اپراد در بحیر تراولیگی چی در بحیر دوام سرم رستو کی ندا چی هاوی در بحیر در ایدلو او یا زند سبب شی در انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان دا غوښتنه وروسته لاغې وکړه چې نن سهار د رایو د پلټنې په وخت د ډاکټر عبدالله عبدالله یو استازي د ډاکټر اشرف غني احمدزي د یو استازي سره د لبزي شخړې وروسته په هغه باندې لاس پورته کړ. په دوهم هنګر کې د دې پیښې وروسته د اشرف غني احمدزي کارکوونکو او استازو د لس دقیقو لپاره دا هنګر د اعتراض په توګه پرېښود. ډاکټر عبدالله عبدالله یو استازي جنرال محمد ظاهر اخبر د پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې ځینې کسان شته چې په لوی لاس غواړي دا بهیر د ستونزو سره مخ کړي.
اشخاص افرادی هست که میخواه برنامه را به ثبوت وارد.
جنرال اخبر ویل یو شمیر کسان شته دی چې غواړي دا پروګرام ګډوډ کړي. موږ یو شمیر دغسې کسان پیژندلی دي. هیله ده چې یو ځای به په دې هکله اقدام وکړو. د ډاکټر اشرف غني احمدزي د ټیم یو استازي محمد ګلاب منګل ویل چې یو شمیر کسان غواړي چې دلیل او منطق په ځای د زور نه کار واخلي.
ما فکر میکنیم که اگر چنین اشخاص و افراد ما به حیث نازی
منگل ویل زه فکر کوم که چیری دغه سی کسان که د سارون کو پتو گلتر علیگو دا ملی پروسه چې افغانستان خلق په ډیری بی صبری سره د روسی نتیجو انتظار وباسی د خل سره مخ کی. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د کومې ورځې چې د دوم ځل د ټولو رایو د بیا پلټنې کار پیل شوی د سې شنبې د شپې تر اتو بجو پورې 3,348 رایو صندوقونه بیا پلټل شوي دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویل چې د رایو د باطلولو کار به وروسته له هغې چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون تخنیکي ټیم د رایو د باطلولو لپاره کمپیوټر یو پروګرام ترتیب کړي پیل شي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویل چې اوس د ټول افغانستان د رایو 2,338 صندوقونه دغه کمیسیون بته راوصل شوی. نور محمد نور د رایو د پلټنې په بهیر کې ځنډ یو علت د هغو اچول شو رایو پاڼو په باب د کاندیدانو د استازو او سارونکو ترمنځ د نظر اختلاف وبله چې یو شانته پرې د تایید علامه لګول شوې ده. نور محمد نور ویل چې دا ستونزه یوازې حل لار لري او هغه د دغسې رایو پاڼو په باب د نړیوالو سارونکو د نظر اغستل او د هغوی پرېکړه ده.
ځینې ابهامات او ستونزې چې د ورځې په اوږدو کې پیدا کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هره ورځ البته تخنیکي برخه یې د ملګرو ملتونو سره د دوه کاندیدانو د تخنیکی ټیمونو سره خبرې کوي باس کوي او کوم ستونزې چې وی هغه ته د حل لار لټوي او د هغه د مخنیوي لپاره اقدامات سره کوي.
قسم چې بیا پلټنی بهیر په تیرو درې ورځو کې ښه پر مخ روان دی. خو د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه اوس هم د رایو د باطلولو او د پلټنی په کړنلارو یو خوله نه دي. ځینې څارونکي اندېښنه لري چې د کاندیدانو ټیمونو ترمنځ د نظر اختلاف به یو ځل بیا د رایو د بیا پلټنی د بهیر د پرمختګ مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یو افغان پولیس د روزګان د ولایت په مرکز سټیون کورټ کې د وو پولیسانو وژلې دي چې دا په تیرو څلورو ساعتونو کې د هغه هیواد امنیتي قواوو په خپل منځنۍ پلمنځي وژنو کې دریم مرګاني حمله ده. د نورستان د ولایت نه رارسېدلې رپورټونه وایي چې دغه ولایت د کامدیش پولیسوالۍ کې د یوې بې پیلټه الوتکې په برید کې شل کسه وژل شوي دي. د امریکا د بې پیلټه الوتکې په حمله کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې هم لږ تر لږه 15 تنه یاغیان وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او افریقایي مشرانو په افریقا کې د تجارت او پراختیا د امنیت د پیاوړتیا او د حکومتي مسؤلیتونو په اړه خبرې پیل کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی او د هغو هیوادونو نه چې په روسیې باندې بندیزونه لګولي دي د کرنې د تولیداتو واردول بند کړي دي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې د فلسطین د غزې سیمه د تل لپاره د نړۍ نه تړلې نشي پاتې کېدی. غلی اوباما پرون چهارشنبه په پرس واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې غزه یوازې د دې توان او ظرفیت نه لري چې خلکو ته کارونه پیدا کړي او اقتصادي وده وکړي. هغه وویل چې د غزې د حماس د واکمنانو سره کومه همدردي نه لري، مګر په کار ده چې د سیمې خلکو ته د بدلون موقع ورکړي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان په میوه کې د کیمیاوي موادو استعمال د محصولاتو کیفیت خراب کړی دی. افغانان د کیمیاوي موادو د ضرورتونو نه شکایت کوي او دغه کار د افغاني میوو طبي خاصیت ته هم ضرر رسولی دی. د کرنې وزارت وایي دغه تابلیتونه د بهره دغه هیواد ته راغلي دي چې مخنیوی د دوی کار نه دی. په دې اړه د بھارت صابر دغه رپورټ واوري.
د دوبی ورځی دی او د کابل ښار په بازارونو کې هر راز میوه په پراخه کچه او زړه راښکونکو رنګونو لیدل کیږي. هر خاري د ورځې په اوږدو او په پای کې سناسه دغه میوه اخلي او کور ته وړي. خو له هغه سنه چې ګیلمن دي د میوه خوند او کیفیت ته چې په وینای هیڅ پخوانی مزه نه لري. د کابل ښار له میوه ډک بازار ته ننوتم. د دغه ښار یو اوسیدونکی وینم چې هر میوه او ترکاري را اخلي، ښه یې ښکته پورته کړي، بیا سر وخوروي او میوه بیرته په ځای کیږدي. ورنه پوښتم چې ولې داسې زړه نازړه دی. هغه وایي
ما اینجا آمدیم برای خرید ترکاری باب هم کل تابلیتی است ایواز ازی که برای بدنت از مفاد برسانه ضرر میرسانه.
زه د ترکاری اخیستو ته راغلم خو ټوله تابلیتی ده او د دې پر ځای چې ستا وجود ته ګټه ورسوي زیان رسوي. د مورچکۍ اوږدواله یوال ویشت رسیږي او پالک چې ټول عمر یې اندازه هماغه یوال ویشت وه اوس یې قد نیم ګسته رسیږي. زه نه پوهیږم چې دا ولې دا د زراعت وزیر څه کوي. دغو تابلیتونو د شمالي انګور خراب کړل. د تابلیتونو په واسطه په یوه دقه کې ممیز جوړیږي او څوک زموږ د هیواد محصول نه اخلي.
عبدالواسی دلته میوه او ترکاری خرڅوي. له هغه نه پوښتم چې د میوه او ترکاریو کیفیت ولې خراب شو او خریداران یې ولې کم دي.
دا د مزه نشته چې یو رقم ګولې ده د پاکستان نه د ایران نه راځي دلته دهقانان اخلي هغه وهي بیا لږ هغه زر قطع کوي. دې لپاره هغه مفاد نه لري په وجود په انسان باندې ضرر لري. خلکو ته تور ټول تباه او برباد کوي. دا په معدې په وجود باندې ضرر لري. دا د فایده نه کوي چې انګور دی او خربوزه دی چې بادرنګ وي کدوګاګ وي هر شی چې وي دا ضرر لري.
د میوه په ډله کې هغه څه چې د غټوالي او ژر ودې لپاره یې کیمیاوي مواد او تابلیتونه کارول کیږي انګور دي. د افغانستان هغه طبیعي انګور چې د طبیعي ودې خوند او کیفیت په لحاظ نړیوال محبوبیت او زیات خریداران درلودل. خو عبدالواسی وایي اوس هغه پخوانی انګور نه دی پاتې.
د شمالي انګور ته په خانه چې وو وس نشتاغه هغه ټول جان پیګي چې دا په خانه انګور افغانستان ډیر خو وس نشته. د شمالي انګور وس بیخي ګولي وه یي خلکو ته مریض کوي خلکو ته ګټه نه رسیږي د دیقان هم ګټه نه رسیږي.
او بای څنګه دی په دې حال کې د میوه بای څنګه دی؟
نه وس غاخسته شي خلک ولې نشي اخسته وس نه 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 دي ګران شي وس انګور نه وی راوتل دي. یو من انګور اتیار په نوی ری پیدا اتیار په نوی ری ارزانه نه ده وو کیلو انګور په نوی ری پیدا.
عبدالله بل خریدار دی. هغه هم د میوه د بخوانتوب خبري کوي.
شنو شنو یې شکوي د خرڅلاو په خاطر باندې او دې کې البته کیمیاوي مواد استعمال یا سره کم چل ده.
د میوه د غټوالي لپاره د جبرلیک اسید په نوم کیمیاوي موادو کارونه د دې سبب شوی چې د افغانستان طبيعي میوه خپل کوردننه او نړیوال خریداران له لاسه ورکړي چې دا کار هم د صادراتو لپاره د هیواد اقتصاد ته سخت زیان اړولې ده. د کرنیزو تحقیقاتو د انسټیټیوټ مشر محمد قاسم عبیدی وایي
ما تحقیقاتی که دفعه می تحقیقاتی بادامباغ انجام دادیم جبرلیک اسید برای کلان ساختن دانه انگور و دوزرسی آن جبرلیک اسید استعمال میکنیم.
جبرلیک اسید یوازه په انگور رو بنده او ده انگور ده دانو ده غطوالی او جر په خیدو لپاره کارول کیگی. موږ دا کار ده انگور رو ده زرو لمنزورلو لپاره هم کوو. زموږ په هیواد کې دهقانان د جبرلیک اسید په کارونه نه پوهیږي خو دا د محصولاتو د زیاتوالي لپاره یو نوی ګام دی.
ښاغلی عبیدی په جنوبي افریقي هیوادونو کې د خپل سترګو لیدلی حال او تجربې لري وایي د دغو کیمیاوي موادو کارونه د محصولاتو د ښوالي لپاره یو ښه ګام دی. خو په افغانستان کې دا کار په معیاري ډول نه ترسره کیږي او له بلې خواهی د راواردولو او بیروي کارونې پړه د تجارانو او آزاد بازار په غاړه اچوي.
استعمال جبرلیک اسید خود ما در فارم تحقیقاتی بادامباغ دو سال است که را عملی تطبیق میکنیم. فعلا تجارت آزاد در افغانستان
موږ له دو کالو را په دې خوا په خپلو ازمایښتي فارمونو کې جبرلیک اسید کاروو خو تر دې دمه مو کومه مثبته او موثره نتیجه نه ده ترلاسه کړې. دا مهال په افغانستان کې آزاد تجارت دی. د دې مواد د تجارانو لخوا راوړدیږي خو بې له دې چې کوم تحقیقات ورباندې ترسره شي بازارونو ته وړاندې کیږي او دهقانان یې اخلي.
خو باید سپارښتنه کوي چې د زراعت د رواجولو کارکوونکي باید بزګرانو ته دا ور زده کړي چې د جبرلیک اسید د کارولو په صورت کې د انګورو خوشې یو له بله جلا کړي ځکه دا مواد د انګورو دانې تر لازم حد زیات غټوي او که دا کار وشي نو د جبریل کسید کارونه محصولاتو ته کوم زیان نه اړوي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
مذهبي ازادي د امریکایانو د ملي هویت یو له اساسي اصولو څخه ګڼل کیږي او د امریکا د بهرنی پالیسي د اهدافو مهمه برخه هم جوړوي. د حکومتونو د مداخلې څخه پرته په مذهبي اصولو باندې عقیده درلودل یا نه درلودل د انسان وقار، د غشتلي مدني ټولنې او پایدونکې دیموکراسۍ لپاره ډېر مهم دی. د دې لپاره چې د دغه اصول رعایت وهڅول سي، هر کال امریکا یو رپورټ خپروي چې پکې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د مذهبي ازادیو د وضعیت په اړه معلومات خپروي. په دې رپورټ کې د هغو حکومتونو اعمال لیکل کیږي چې مذهبي ازادي ځپي، همداراز د هغو حکومتونو په اړه هم معلومات پکې راځي چې د خپلو اتباعو د مذهبي ازادیو درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا چې په دې وروستیو کې څیړنه سوې ده، شی چې په یو شمیر هیوادونو کې د نورو مذهبونو په مقابل کې زغم کم سوی دی. په عین وخت کې دغه څیړنه دا هم شی چې د مذهبي ډلو ترمنځ اختلافات او فرقی تشدد په میلیونو خلک بې ځایه کړي دي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داسې حکومتي چارواکي سته چې د نورو اتباعو مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کوي، مسؤلیت لري. یوه بله لاره چې په اساس یې په مذهبي ازادۍ باندې تیری کیږي، هغه په ځینو هیوادونو کې د نوو محدودیتونو وضع کول دي، چې په دې کې په یو شمیر هیوادونو کې د اکثریت د مذهبي عقیدو څخه د اوښتلو او مرتد کېدو خلاف قوانین هم شامل دي. لکه د تیرو کلونو په څیر سش کال هم د مذهبي ازادۍ په برخه کې د اریتریا د حکومت ریکارډ ډیر خراب و. په اریتریا کې د مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونو په خاطر امریکا سش کال هم دغه هیواد د هغو ملکونو په کتار کې راوړی دی چې پکې د مذهبي ازادۍ په اړه خاص تشویشونه سته. په اریتریا کې چارواکي اوس هم لګیا دي د غیر رجستر شوو مذهبي ډلو غړي بندیانوي، او دغه کار بیا په دې وروستیو وختونو کې د دې لپاره ډیر سوی دی چې یو شمیر کسان د ولسي ملیشو په نوي پروګرام کې د نومونو د ثبتولو څخه ډډه کړې ده. یو شمیر نور کسان بیا په دې نیول سوي دي چې د دې څخه یې انکار کړی دی چې د اریتریا د ملي خدماتو په پروګرام کې د برخه اخیستلو څخه انکار کړی دی. دغه پروګرام د مذهبي عقیدو په اساس جوړ سوی دی. داسې افراد هم سته چې د خپل مذهبي ازادۍ حق په خاطر ورسره زور زیاتی سوی او یا هم بندیان سوي دي. داسې رپورټونه هم سته چې د بند په جریان کې په ځینو کسانو په زوره توبه ایستل سوې ده. هغه بندیان چې خوشي سوي دي په بند کې د سختو او خطرناکو شرایطو کیسې کوي، چې په دغو بندیانو کې یو شمیر یې په جلا کوټو کې هم اچول سوي وه. رپورټونه وایي چې د 2014 کال په جریان کې په اریتریا کې درې هغه کسان چې په عسکري کې په مذهبي قیوداتو باندې اعتراض کړی و په بند کې مړه سوي دي. مذهبي ازادي یو نړیوال ارزښت دی. د خپلې عقیدې په اړه ښکاره اظهار کول او عملي کول او یا هم خپلې عقیدې ته تغیر ورکول د یو انسان پیدایشي حق دی. امریکا به خپل هڅو ته چې په اریتریا کې او د نړۍ په نورو برخو کې د مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونو په اړه معلومات خپروي ادامه ورکړي. امریکا به د اخلاقي او ستراتیژیک اصل په توګه د دغه نړیوال حق د تامین او ورکولو لپاره خپل فعالیت ته ادامه ورکړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
نو ورډونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمي. نیم سات روسته د تازه خبرونو او رپورټونو سره بیا راځو. اوس د دری برخې خبرونې ته اغوښی.